السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې 12:30 بجې دی. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زه ملي عامر ساده هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ 19 خبرونه تاندې هلي او نوې خبرونه ټولنیز شبکې او سختريزي هم خبرو. خو اول خبرونه له ظفر خان نه.
د خبرونو سرټکی پښتون ژغورنې غورزنګ پرون د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې مظاهره کړې. په اسلام آباد کې 13 میاشتې وجل شوې ماشومې فرښتې پلاروي د حکومت له اقداماتو نه دي مطمئن. او سعودي، امارات او ناروې ویلي د تیلو ټانکرونو په برید کې ریاستي عناصر لاس. د خبرونو تفصیل پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو پلویانو په شمالي وزیرستان کې د تاوتریخوالي او بیا په پیښور کې د پرلت د ختمولو حکومتي هڅې پر ضد په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه وکړل. د غورزنګ یوې مشرې وړانګې لوڼۍ پرون مازیګر مشال رډیو ته وویل د کلاسیپ الله موساخېلو، بوري سنځاوي او جو په احتجاجونو او لاریونونو کې د پښتنو د ملتپالو ګوندونو غړي او مشران هم ورسره ملګري وو. له بلوچستان علاوه د جنوبي وزیرستان په واڼه او کوټکي کې هم پرون احتجاجونه وشول، خو غورزنګ په ډېره اسماعیل خان کې مظاهره ونه کړه. د پولیسو د مشر ریاض سلیم په وینا تر یوې اونۍ پورې یې په ښار کې پر جلسو او غونډو بندیز لګولی دی. په عین حال کې پولیسو د غورزنګ یو مخکښ غړی ادریس پختین د ټانک زندان ته استولی. غورزنګ وایي د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازو محسن داوړ والي وزیر په ګډون شاوخوا 10 ملګري یې په بېلابېلو جیلونو کې بندیان دي. مظاهرې د مې په 26 په شمالي وزیرستان کې د ډزو تر پیښې وروسته پیل شوې. غورزنګ او پوځ پر یو بل د تاوتریخوالي تورونه پورې کوي او د مرګ جوبلی متضادې شمیرې خي. په اسلام آباد کې د وجل شوی ماشومې فرښتې پلاروای د لور د وجنې په مقدمه کې تر اوسه لشو پرمختګونو مطمئن نه دي. ګلنبی بیګا مشال رډیو ته ویل چارواکو ورسره تر اوسه صرف وادي کړې دي خو عملي کړې نه دي. د فرښتې د کورنۍ وکیل عبدالرحیم هم تور پورې کوي چې پولیس د مقدمې پلټنې په سمه توګه نه کوي.
چې کوم د دې انویسټیګیشن روان دی هغه کې بس کس ونې سي بیا خلاص شي، یو ونې سي بل ونې سي، نو که قانوني شي ته وته ګوري چې دا به خامخا اف آی آر درج کوي که نه. دې اف آی آر درج نه کو پولیس ول په دې کې ملوث دي. پولیس ول ته چې کې ماده سزا ملول په کار ده. قانوني حیثیت دی چې جوډیشل انکوایري رپورټ هم دې خلاف راغی.
بل لور ته د اسلام آباد شهزاد تاون د پولیسو یو مشر او د فرښتې د کیس تحقیقاتي افسر انیس اکبر بیګا مشال رډیو ته ویل د فرښتې د قتل په اړه پلټنې په سم لور روانې دي. د مومندو ماشومه فرښتې د تیرې میاشتې په 14 له کوره ورکه شوې وه چې د مې په 19 مړی وموندل شو. په باجوړ کې د ماین په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نورې جوبل شوې دي. چارواکي وایي پیښه پرون مازیګر په مامینزو کې وشوه چې پکې نهه کلنه زلیخه وژل شوې او دوه خویندې یې جوبل دي. د باجوړ د کمشنرۍ چارواکو بیګا مشال رډیو ته ویل درې وړه ماشومان پټي ته تلل چې په لار کې د لوبو کوم څیز ومن. هغه شی په اصل کې ماین و چې وروسته پرې وچاودېد. د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو تن خپل مېرمن او دوه بچو تر وجلو وروسته ځان وژنه کړي. پیخه پرون مازیګر د سریاب روډ په خلجی کالونی کې شوی. د ځان وژنې مخکې د تمامت په نامه د غتن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د مېرمن او ماشومانو د وژنې علت یې غربت او د کورنۍ ناروغي وه. پولیس وایي د پیخې پلټنې کوي. خبرونه له مشال رډیو نوري. د پاکستان بانکونو په هغه هیواد کې مېشت افغانانو ته اکاونټونه خلاصول پیل کړل. د یو شخصي بانک میزان منیجر عبدالرحمن پرون مشال رډیو ته ویل د پاکستان مرکزی بانک د هدایتو سره سم یې شاوخوا شلو افغانانو ته اکاونټونه جوړ کړي دي. هغه ویل هغه افغانان چې رجستریشن کارډونه ولري اکاونټ جوړولی شي. په پاکستان کې افغان کډوال د تیرو شاوخوا 4 لسیزو راهیسې باد دي. دا لومړی وار دی چې حکومت کډوالو ته د اکاونټونو جوړولو اسانتیا ورکړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال په فبروري کې افغانانو ته د اکاونټونو خلاصولو او د پاکستان په اقتصاد کې د برخې اخیستو ویلي وو. سعودي عرب، متحده عرب امارات او ناروې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي چې زیات امکان دی چې د تیلو په 4 ټانکرونو شوي منظم او هماهنګ بریدونه د ریاستي عناصرو کار وي. پرون د برید په اړه امنیت شورا ته په ورکړل شوې سند کې د ایران نوم نه دی ذکر شوی، خو له دې وړاندې سعودي عرب، متحده عرب امارات او امریکا د تهران ایجنټان په برید تورن کړی دی. د مئی په 12مه د متحده عرب اماراتو په ساحل کې د تیلو پر څلورو ټانکرونو برید شوی وو چې د سعودي عرب او د ناروې ټانکرونو ته پکې سخت زیان اوښتی وو. امنیت شورا ته تر سند وړاندې کولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د سعودي عرب سفیر عبدالله المعلمی خبریالانو ته ویل باور دی چې د بریدونو ذمواري د ایران په غاړه پریوزي، خو تهران دا تورونه رد کړی دی. په منځني ختیځ کې د امریکا لوړ پوړي پوځي کمانډر ویلي چې په سیمه کې د امریکا د پوځي ځواک تر قوي کولو وروسته ایران په خلیج فارس کې له بریده ظاهرا لاس په سر شوی، خو لا هم د ایران لخوا د جنگ ګواښ ډیر واقعي دی. جنرال فرانک مکینزی پرون بغداد ته د سفر په مهال درې خبریالانو ته په مرکه کې وویل ایران د ممکنه برید لپاره تیاری کولو وروسته په شا شو او د ځان سره یې فکر وکړو، خو زیاته یې کړه چې د ایراني جارحیت خطر لا هم موجود دی. مکینزی وویل په سیمه کې د ایران د ګواښ د مخنیوي لپاره د امریکا د نورو ځواکونو لیږلو د خواست مخالف نه دی. د تهران او واشنگټن ترمنځ اړیکې وروسته له هغې کړکۍ چینې شوې چې تېر کال امریکا د ایران سره په 2015 میلادي کال کې د شوي اټومي تړونه ووته. افریقایي ټولنې تر هغې وروسته د سودان غړیتوب ځنډولی چې د هغې هیواد په پلازمینه خرطوم کې واکمنو د جمهوریت پلوه مظاهره کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي ډک اقدامات وکړه چې پکې لسګونه کسان ووژل شو. ټولنې پرون وویل د سودان اوسنی بحران یوازنۍ لار له انتقالي پوځي شورا څخه واک ملکي چارواکو ته سپارل دي. د سودان واکمنې پوځي شورا منلی چې د جون په 3مه د دفاع وزارت د باندې د مظاهره کوونکو پر کیم د امنیتي سرتیرو په برید کې 1.5 کسان ووژل شوي، خو له اپوزیشن سره تړلې روغتیایي ډلې وای ټول 130 کسان وژل شوي دي. دوی وای د نیل له سینده تر څلوېښتو زیات مړي ایستل شوي. امریکا او اروپایي ټولنې په مظاهره کوونکو د واکمنو ځپون کې اقدامات غندلي دي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال اوري.
د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او ژوب کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې 2.5 او 23، ژوب کې 2.5 او 40، او کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. خبرونه کې به واوري پښتون تحفظ موومنټ پرون په یو شمېر سیمو کې مظاهرې وکړې، خو په ډېره اسماعیل خان کې احتجاج وځنډو. د غورځنګ یو مشر وایي
میزا د قانون او د آئین احترام کوي، په دې وجه باندې میزا به احتجاج و دام کینسل کا.
له کمی اسمبلی نه د شپږویشتم آئینی ترمیم تر منظورې وروسته په قبایلو کې ځینې نوماندان وایي د صوبایي اسمبلی انتخاباتو ته اندېښمن دي. د پاکستان ځینې بانکونو د کډوالو د اکاونټونو پرانستو بهیر پیل کړی، خو ځینې افغانان وایي لا هم بانکي حساب نه لري.
حبیب بینک تلاړم، ایم سی بی بینک، یونایټیډ بینک، خو تر اوسه هغه ماته څه نه کال کړی دی.
دا خزو پاړه په ځانګړي خبرونه تاندې هیلي هم در خبرو او ورپسې په ټولنیز شبکې او سختریزي پروګرام کې د ډلو دننه د سختریزي قسمونو او بدلونونو پاړه اوري.
The political extremism نه یو political violence. So movements tend also to change.
له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان د تاوتریخوالي او پېښور پر لټ ختمولو حکومتي حسې ضد په یو شمېر سیمو کې مظاهرې وکړې. هلته د ډېره اسماعیل خان پولیسو په ښار کې پر جلسو او احتجاجونو بندیز لګولې او د غورځنګ د یو مخکښ غړي ادریس پښتین د ګرفتارۍ تصدیق یې کړې. د غورځنګ مشران وایي شاوخوا 1.5 پلویان او غړي یې په زندانونو کې دي. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د جون پر شپږمه د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼو پلویانو په شمالي وزیرستان کې د تاوتریخوالي او بیا په پېښور کې د پرلت ختمولو حکومتي هڅې پر ضد د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه وکړل. پر همدې ورځ د ډېر اسماعیل خان پولیسو د غورځنګ د یو مخکښ غړي ادریس پښتین نیولو تصدیق هم وکړ. د ښار پولیسو مشر سلیم ریاض د غږ نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د 2019 زیږیز کال د جنورۍ پر 14 او 13 د ټانک په سیټي تاڼه کې د پښتین ضد دوه پرچې دایر شوي شوې چې پکې پر نوموړي په ولس کې د ګډوډۍ پیدا کولو د دولت ضد پارونې او د لاؤډ سپیکر ناسم استعمال تورونه دي. هلته د غورځنګ یوې مشرې وړانګې لوڼۍ د جون پر شپږمه وویل د مې پر شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې د ډزو په پیښه کې د مرګ ژوبلې او بیا د جون پر درېیمه د پولیسو لخوا په پېښور کې د غورځنګ پلویانو د پرلت ختمولو پر ضد د بلوچستان په یو شمېر پښتون میشته سیمو کې مظاهرې او لاریونونه وشول. نوموړي د کلا سیف الله په احتجاج کې ګډون وکړ او ویل چې پولیسو یې اجازه نو ورکړې خو پر دې سربېره ګڼ خلک ورغلي ول.
پدې کې علاقائی خلک راغلي و اختر د نو چیز مشاوخه مسافران ورونه د غراغلي و دا تقریبا هر څوک دی مظاهری ترا ل کلا سیف الله نه بغیر بدل ته په مستقل کې مظاهره وسوا په لورلای کې وسوا په سنجاوي کې دا مظاهری وسوي او روب کې مظاهره دا پښتون غورن غورزنګ چې هر وخت احتجاج وی مظاهره وی جلسه وی نو پښتنو مشکمه کمپرس غوندونه دی هغه هر وخت لمو سره په دې کې ګډون لري د دې خلک د دې مشران لمو سره خامخال
په اني وخت کې د غورزنګ پلویانو د جنوبي وزیرستان په وانه کې هم احتجاجي لاریون وکړ خو د ډېر اسماعیل خان د پولیسو مشر سلیم ریاض وای د غورزنګ مشرانو ته ویلي چې مظاهره و نه کړي ځکه چې د جون ل شپږمې نیټې څخه تر یوې ونې پورې په ښار کې د قانون 144 دفعه عملی کړي چې ورسره سم د خلکو پر جلسو او مظاهرو بندیز دی. د ګواښ وکړ چې کچا د سرغړونې هڅه وکړه نو پولیس به یې ونیسي. غورزنګ وای وار له مخه یې شاوخوا 1.5 پلویان گرفتار دي چې پکې زیاتره یې د هریپور په زندان کې دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یوې بلې مشرې ثنا اعجاز په وینا د جون پر درېیمه د پېښور پر لت ختمولو پر مهال له گرفتارو کسانو څخه دوه زندانیان دي خو نور پولیسو خوشي کړي.
او حمید وزیر چې دی هغه یې په کې جیل ته کړل ځکه چې قاضي طاهر باندې 13 جلسو ایف آی آر هم وي او په دغه باندې حمید وزیر باندې د 16 ایم پی او د لوډ سپیکر استعمال هم نو هغه یې جیل ته کړل دوه کسان نو ټول لري. دا غي نه علاوه چې کم کسانو دی خان د بنو او ټانک والا کسان چې دی هغه هم په جیل کې دي. هغه کې زیاتره په هریپور کې دي. نو یې کوم یو څو کسان رها شو چا باندې نور ایف آی آر ونه یې په کې لاناس نو دا چې ټوټل مونږ راواخلو نو دا 1.5 ته برابر کسان دي.
ایجاز زیاتوي چې د پېښور تر پرلت وروسته پولیسو په ښار کې پر جلسو او غونډو بندیز لګولی. دا مظاهرې او احتجاجونه تر هغې وروسته پیل شول چې غورځنګ وویل د مې پر شپږویشتمه د خړ کمر پر پوستې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې 14 کسان ووژل او له 30 زیات ژوبل شول. د پاکستان پوځ پر هماغې ورځ په بیان کې وویل چې د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازو محسن دوړ او علي وزیر په مشرۍ یوې ډلې پر پوستې برید وکړ چې پکې 15 سرتیري ژوبل شول. پوځ په هغه بیان کې ویلي ول چې په ځوابي ډزو کې 3 کسان وژلي او 10 یې ژوبل کړي. پوځ دا هم ویلي ول چې علي وزیر یې نیولی چې وروسته 2 ځلې په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو او اوس مهال په زندان کې دی. وروسته پوځ په یو بل بیان کې ویلي ول چې په ژوبلو سرتیرو کې یو مړ شوی. د خړ کمر تاوتریخوالي ضد په میرامشاه کې پرلت پیل شو او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې پراخې مظاهرې وشوې. د میرامشاه پرلت د مې 29 پر ماخوستن د حکومت په استازیتوب د قبایلي مشرانو د ننواتې په نتیجه کې پای ته ورسید او محسن دوړ ځان امنیتي سرتیرو ته وسپاره. هغه هم په بنو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته اوس د پلټنو لپاره په زندان کې دی.
اوریدونکو د پامیر ساحل په ریپورت کې تاسو د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرو او د گرفتارو کسانو په اړه واورېدل. پرون د جنوبي وزیرستان په کوټکی کې هم د غورځنګ پلویانو احتجاج وکړو او د شمالي وزیرستان خړ کمر پیښې رڼو پلټنو غوښتنه وکړه. په عین وخت کې غورځنګ په ډېره اسماعیل خان کې پر ولسي غونډو د بندیز تر اعلان وروسته خپل احتجاج ځنډولې. مظاهرې د مې په شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې د تاوتریخوالي او مرګ ژوبلې په غبرګون پیل شوې. غورځنګ او پوس پر یو بل د تاوتریخوالي پړه اچوي. سیلاب مسعود له ډېره اسماعیل خان اورو.
د شپږم په تېره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مسعودو او بټانو په سوېلي وزیرستان کوټکی کښې شریکه احتجاجي غونډه وکړله. په غونډه کښې موجود غورځنګیانو د خړ کمر د پېښې د غندنې سره د علي وزیر او محسن دوړ په شامول د غورځنګیانو د نیولو ملګریو د زرکې خوشه کولو هم غوښتنه وکړه. په غونډه کښې موجود ننګیال بټانای په دغه ریکشه مشال ریډیو تا په دا رنگ وژاګدا
موږ د کوټکی په سیمه شه د تنی خاورې ملګرو مسعود خاورې ملګرو په شریکه احتجاجي غونډه وکړه چې د پی ټی ایم ګنشنر ملګري په کشتونه لرلو چې پاغې شه موږ د کیف آی آر چې موسن داوله والی وزیر خلاف درج شوی دی او نورو ملګرو خلاف دی هغې غندنه مو وکړه او د ټولو ملګرو چې کوم ملګري چېرته هم زندانی شوي دي ادریس مسعود دی بلال دی ندیم اسکر دی دې مو زر تر زره رعایې غوښتنه وکړه او ورسره ورسره چې کوم ظلم شوی دا په ډوګه مچه مداخل شي بالخصوص او بیا په ایت آباد شي ابوالو چې کوم مفت ملګرو تشدد ورسره دا مو وخندلی او د دې د انکوایري د پلټنو غوښتنه مو وکړه او د انصاف غوښتنه مو وکړه.
رحمت شاه مسعود دغه خبرې په دا رنګ مخشه بوتلی
میش په کوټکی باندې یوه اوړی چې احتجاج وکړه چې کیما د خلکه مر پیشه شوی وه یغې غندنه وکړه او کینګ د میج ملګري نیولې شوي دي او یغې ها او بل ویس تازه تازه د میج ملګري نیول کیږي ستړي کیږي لکه ادریس نو د دغه په صحت کې چې میج غندله وکړه او د دغه میش په احتجاج مقابله کې د آئین د قانون لوندې او دا ژهو میج وه ټوله دنیا ته راشوي چې میج مظلوم وي.
په دغه ورځ په ډېر اسمیل خان کښې د غورځنګیانو احتجاج ورنه شه ولې د شیر الله مسعود نه وار وایي
څلور څلوېښت دفاع لګېدلې وه نو میږه د قانون او د آئین احترام کوي په دغې وجه باندې میږه د ده ورته چې کوم احتجاج وه دا هم کینسل کړه.
بل ورته په ډېر اسمیل خان کښې د پولیس فورس د یوې ذرایع په مطابق په ډېر اسمیل خان کښې نیولی د منظور پښتي نږدې څنګښتي ادریس مسعود تېره ورځ په ډېر اسمیل خان کښې د ترهګرۍ د مخنیوي د تڼې نه د ټانګ ځیلې جیل ته ولېږل شه چېرته به چې دای د ده په خلاف د اول نه درج ایف آی آر لاندې عدالت ته پیش کولی شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے پلسنی مو بجو
تاندے ہلی پ یونی مو بجا
تولنی سے شبکی او سخ دریزی پ پوکم دو بجو
د زوانانو غک پ دو بجو
قبائلی سیمے د بدلون پلور پدرینی مو بجو
پام کوا پ پوکم سلور بجو
حجرا پ سلورنی مو بجو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ. په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی چوکو ته ځینې نوماندان اندېښمن دي چې لا سینټه د شپږویشتم آئینی ترمیم در منظوره او د ولسمشر تر لاسلیک وروسته ښایي انتخابات وځنډېږي. له دې آئینی ترمیم سره په صوبایي اسمبلی کې د قبایلو چوکۍ زیاتېږي او قومي اسمبلی وار له مخه منظور کړي. نوماندان وایي اوسمهال په ډاډه زړه انتخاباتي کمپین نشي کولی، خو انتخاباتي کمیشن وایي په قبایلو کې به انتخابات په ټاکلې نیټه کوي. منور شاه معلومات لري.
د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د جولای په دویمه د صوبایي اسمبلۍ د شپاړسو چوکیو لپاره انتخابات کېدونکي دي، خو په دې کې برخه اخیستونکي ځینې امیدواران وایي چې تیره میاشت په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي ضلعو د چوکیو زیاتولو لپاره د بل منظورۍ وروسته د دې انتخاباتو د ځنډېدو له ویرې سره مخامخ دي، نو ځکه په مطمئنه توګه انتخاباتي کمپاین نشي کولی. له مومندو قبایلي ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ لپاره د عوامي نېشنل ګوند امیدوار نثار مومند وایي
یو طرف ته چې د الیکشن کمپین د هغې ټول پروسیس پوره شو په الیکشن کمیشن کې چې څه د هغې دپاره ضرورتونه وو، څه د هغې ډاکومنټیشن وو، د هغې کوم تعریفونه وو، هغه هم پوره شو. ورپسې چې دی نو د نښو دغه هم پوره شو. خو اوس هم یو صورتحال دی، لکه زه به ته ووایم چې زمونږ نه سوه جلسه هم موږ کولی دی د کمپینو په پارټۍ کښې هم مانه شاته یو ملګري ته پوسو کښې هغه الیکشن کېږي، نو مطلب دومره غیر یقیني صورتحال یې جوړ کړی دی. ووټر د خپل امیدوار د کاندید نه نه دی سره نه دی په یو پیش باندې مطمئن نه دی چې هغه الیکشن کېږي که نه کېږي.
دا راز له خیبر ضلع د جماعت اسلامي امیدوار شاه جهان افریدي وایي په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي ضلعو د چوکیو زیاتولو لپاره د بل منظورۍ او په دې لړ کې د حکومت غیر واضحه پالیسۍ له وجې په یادو ضلعو کې انتخاباتي هلې ځلې تر څه حده کمې شوې دي.
دوی چې کوم بل راوړو دی پهله ټیم کښې راوړو، یا مخکې په کارو درې میاشتې که درې میاشتې یا بعد په کار وو چې دا د 2023 الیکشن لپاره وشي. دوی په خپله باندې حکومت د شی لکه مشکوک کړلو، د دې وجه نه قبایلي سیمې خلک دلچسپي کمه اخلي.
پښتون کې حکومت چې کوم اعلانات کړی وي هغه طالبان کنفیوز دي، نو دې وجه نه عوام هم د دې وجه نه کنفیوز شوي.
بلخوا د صوبایي اسمبلی لپاره د واکمن تحریک انصاف امیدوار شاهد شینواری وای هیلمن دی چې په قبایلي ضلعو کې به انتخابات په ټاکل شوې نیټه وشي.
ګورنمنت آف پاکستان او الیکشن کمیشن چې دي هغه په یو پیج باندې دی او دا الیکشن کوي، نو په خپله باندې د پی کے 105 لاندې کوتل تحصیل نه الیکشن ته ولاړم. 29 مئی باندې ټکټ موږ ته لاړ شوی دی،
داراز په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی سہیل احمد وای د موجوده قانون تر مخه به د قبایلي ضلعو صوبایي انتخابات په خپل نیټه کیږي.
مون سره چونکه موجوده وخت کې چې کوم قانون دی او دغه مطابق زمون چې کوم شیڈیول مطابق عمل دن وغیرہ جاری دے اور فی الحال غمون با خپل عمل زمون جاری دے اور تاسو کوم خبره کوي چې کوم دا بل کلم پورې مکمل تور باندې یعنی نظر اغله مخوڑان دی د سینټ نن دې پاسوي د غشن صدر مملکت چې هغه دستخط کړی
د مئی په 14مه د پاکستان قومي اسمبلی په متفقه توګه شپږشتم آئینی ترمیم بل منظور کړ چې پکې یادو ضلعو ته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د سلی رشتو او په قومي اسمبلی کې د 200 چوکیو ورکولو غوښتنه شوې ده. د سینټ او ولسمشر لخوا د منظورۍ نه پس به دا بل د قانون برخه جوړه شي.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور حکومت وای قبائلی ضلعوں تب ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوی
ټول هغه قوانین چې کم په سیٹل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي.
د مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر 1:30 بجه، هر جمعه ماسپخین 3:30 بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر 10:30 بجو له احمد شاه اعظمي اوریدای شي.
د مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو خوږی. په پاکستان کې بانکونو افغان کډوالو ته د بانکي حسابونو یا اکاونټونو پرانستو بهیر پیل کړی دی. دا تر هغه وروسته ده چې په فروری کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دولتي بانک ته امر وکړ چې د افغان کډوالو د بانکي کاتو پرانستو لپاره د اړین اقدامات وکړي. په پېښور کې د یو شخصي بانک میزان مشر وای په 1300 ورځو کې د 40 افغانانو اکاونټونه یا کاتې خلاصې کړي، خو په پیښور کې ځینې کډوال وای سو بانکونو ته ورغلي خو حساب یې ورته نه دی پرانیستی. ظفر خان دغه موضوع سیړلې ده.
د وزیر اعظم عمران خان د حکم سره سم د پاکستان بانکونو په هغه هیواد کې مېشت افغان کډوالو ته اکاونټونه خلاصول پیل کړی دي. د پېښور یو شخصي بانک میزان منیجر عبدالرحمن پرون مشال رډیو ته ویل د مرکزی بانک په حکم یې په 1300 ورځو کې خواوشا 40 افغانانو ته اکاونټونه جوړ کړی دي. نوموړی وایي هغه افغانان چې د رجستریشن کارډ یا پی او آر کې یې تر شپږو میاشتو زیات وخت وي اکاونټ خلاصولی شي.
هغه کارډ مونږ ګورو، رجستریشن کارډ او ویلیډیټی ګورو، اپ ټو 5 لیک پورې هغه مونږ په کارډ باندې کولاولې شو او اکاونټ مونږ پروسس کړی دی، خپل برانچ کې پروسس کړی دی.
خو په پېښور کې مېشت ځینې افغان سوداګر لا هم د اکاونټونو په خلاصولو کې ستونزې لري. 14 کلن شاکر الله په پاکستان کې پیدا شوی، د پېښور له پوهنتون یې په انګریزي کې ماسټري کړی. هغه د کډوال په توګه په سرکاري یا غیر سرکاري ادارو کې کار نشي کولای، نو د انټرنیټ له لارې قیمتي کاڼي خرڅوي. هغه وایي د عمران خان تر اعلان وروسته څو ځل بانکونو ته ورغلی خو لا هم په اکاونټ جوړولو نه دی توانېدلی.
الحبیب بینک تلاڑم، حبیب بینک تلاڑم، ایم سی بی بینک، یونائیٹڈ بینک، نیشنل بینک، الائٹ بینک، دی ټول ته زلاړم ما وزیټ وکړو. هغه کې سب بینکونو والا ما نه موبایل نمبر هم واغسته چې زبر مونږ تاسو ته کال وکړو، خو تر اوسه هغه ما ته نه کال کړی دی او نه راته څه جواب ویلی دی چې تاسو اکاونټ جوړیږي راشي.
شاکر وایي که خپل اکاونټ ولري نو کاروبار به ورسره ښه شي، ځکه چې اوس مهال د حواله له لارې پیسې راغواړي چې ورڅخه زیات کمیشن اخیستل کیږي. په پاکستان کې افغان کډوال له 13 خواوشا سلويخت کلونو راهسې آباد دي، خو دا لومړی وار دی چې هغوی ته په بینکونو کې د اکاونټ اکاؤنٹ خلاصہ ولو اجازه ورکړل شوی. د پیښور په نمک منډی کې یو سوداګر حاجی اصغر وای دوی ته په ورکړل شوو پی او آر کارډونو کې وخت تیر شوی چې له وجې سوداګر په اکاؤنٹونو خلاصولو کې زړه نازړه دي.
په دې وجه موږ سبا روپیه په پیسې هم نه راکوي. به په وجه ستاسو کارډ استیر دی دا دی هغه دی لکه څنګه چې پاکستان کې دوی پاکستانو ته هم وایي چې ستاسو کارډ بلاک دی ستاسو پیسې د بینک نه نشي ایستلی. نو زموږ زیات ملګرو دا به هغه وکړو چې دا موږ نشو کولی چې دا کارټونه موږ داسې بل تاریخ وي او تاریخ وي چې نوي کارټونه راکړي به په دې کارټونه به خلاصو.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د استوګنې موده د جون په دیرشمه پای ته رسیږي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار لخوا ورکړل شوو ګڼو کارډونو موده څو میاشتې مخکې پای ته رسیدلې او دغه کډوال په عارضي ټوکن وخت تیروي. په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر خان اپریدی بیګام مشال رډیو سره په خبرو کې د پاکستانی حکومت کډوالو ته د بینک اکاونټ د اجازه ورکولو هرکلی وکړ. هغه وویل ادارې د کډوالو پی او آر کارډونو د مودې غځولو لپاره د حکومت سره خبرې کوي.
تیر حکومتونو کې لکه درې درې میاشتې شپږو میاشتو ایکسټینشن به ورکړی کېږي. دلته یې والی سره موږ ظاهر وکړو چې کوم چې دی لانګر ټرم ایکسټینشن ورکړی شي ځکه چې لکه څنګه اوس دا بینک اکاؤنټونه دي خلاص کړي نو د دې سره به هم لکه دې سره مدد ملاو شي.
وزیر اعظم عمران خان چې ویل کېږي هېواد یې د اقتصادي ستونزو سره مخ دی د روان کال په فبروري کې افغان کډوالو ته په بینکونو کې د اکاؤنټونو خلاصولو او د پاکستان په اقتصاد کې د برخې اخیستو ویلي وو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
تاسو د مشال رادیو پروګرامونو ته غوږی. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای غړی طالبانو برمته کړی نو بلکې د ټلیفوني شبکو نشټوالي لکبلې ورسره رابطه نه کیده. د دې حرکت وایان بسم الله وطن دوست پیغا مشال رادیو ته ویل طالبانو ورسره خچلن وکړ. د حرکت غړی چې پرون د هلمند لخرګا تستانه شول نو سلګونو کسانو یې هرکلی وکړ. وطن دوست وای د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې خلکو اختر د یارې په فضا کې تیر کړ. اجملان تفصیل راکوي.
دا سولې ولسی حرکت وای غړي برمته شوې نه و خو دا چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ټلیفوني شبکو کار نه کوو نو د څه وخت لپاره یې له خپلو ملګرو سره تماس نه شو ټینګولی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې خپل هم د طالبانو له مشرتابه سره د خبرو لپاره بیول شوی وو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د څو ورځو له تیرولو وروسته پرون بیرته لخکرګاه ته ستون شو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل طالبانو یې هرکلی وکړ او ورسره ښه چلند وکړ.
هغوی ته جرګه ورغلی تو هغوی ته د سولې پیغام ورسوو. د طالبانو برخورد ډېر سنیمانه و. زموږ یې هرکلی کړی دی. موږ ته غېږه پرانستې ده ځکه چې طالبان خپل افغانان دي. یعنی هغه مسایل چې په ټولنه کې دي، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ له دوی سره پر هغو دردونه باندې ښه په سنیمانه توګه په
لخکرګا ته تر ستنېدو وروسته سلګونو کسانو د سولې د ولسی حرکت د غړو هرکلی وکړ. د دې حرکت شاوخوا دېرش غړي له کوچني اختر څو ورځې مخکې له لخکرګا څخه د موساکلا ولسوالۍ ته تللي وو. دا ولسوالۍ د څو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د دوی څو مخکښ غړي چې طالبانو د خبرو لپاره له ځان سره بیولي وو د څو ورځو لپاره ورسره اړیکې پرې وې او ویل کېدل چې دوی برمته شوي. وطن دوست وایي د دې حرکت یو شمېر غړي د طالبانو لخوا له پښتنو ګرویګنو سره مخ شول ځکه د ده په وینا په لومړیو کې هغوی شک درلود چې له حکومتي ځواکونو سره به اړیکې ولري. ښاغلي وطن دوست چې د کوچني اختر ورځې یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تېرې کړي هلته د اختر او د خلکو د ورځني ژوند په اړه وویل.
لکه څنګه په ښارونو کې د ولسونو په زړه کې ډار دی، ویره ده چې په ښه توګه میلو ځایونو ته نشي تللی. د چاودنو له کبله همداراز په دغو سیمو کې طالبانو حاکمیت و. دوی هم په همداسې ډار کې ژوند کاوه. په ښه زړه او په آزاده فضا دوی نشه کولی چې لوبو او
د سولې ولسی حرکت تیر کال د هلمند په مرکز لخکرګا کې تر هغې انتحاري حملې وروسته چې 14 کسان پکې ووژل شول او 250 نور ټپیان شول خپل فعالیت پیل کړ ترڅو د جګړې ښکېلو غاړو ته د سولې پیغام ورسی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر کال د افغانستان په شخړو کې د 900 ماشومانو په ګډون شاوخوا 4000 ولسی وګړي وژل شوي چې دا مو خلکو لپاره یو خونړی کال و. په وروستیو کې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې څو پړاوه خبرې شوې، خو تر اوسه پورې دا خبرې داسې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې چې په افغانستان کې د اوربان د جګړې د کمیدو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د لارې د هوارېدو سبب شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. مشال ریډیو ته تاسو غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه شوې د ظفر خان تبا غوږ شو.
پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې احتجاجونه وکړل. د غورځنګ دا احتجاجونه په شمالي وزیرستان خړ کمر کې د تاوتریخوالي ضد او د غورځنګ د نیول شوو غړو او مشرانو د راخلاصولو لپاره وو. په اسلام آباد کې د وژل شوې ماشومې فرشتې پلار ګلنبی وایي د لور د وژنې په مقدمه کې له شوو پرمختګونو مطمئن نه دی. د فرشتې د کورنۍ وکیل عبدالرحیم هم مشال رادیو ته بیګا وویل چې پولیس د مقدمې سمې پلټنې نه کوي، خو پولیس دا تور ردوي. پاکستانی او بینکونو افغانانو ته اکاونټونه خلاصول پیل کړل. د یو شخصي بینک میزان منیجر عبدالرحمن پرون مشال رادیو ته وویل د پاکستان مرکزی بینک د هدایتو سره سم یې شاوخوا شلو افغانانو ته اکاونټونه جوړ کړي دي. په باجوړ کې د ماین په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور جوبل شوي دي. چارواکي وایي پیښه پرون مازیګر په مامینزو کې وشوه چې پکې نهه کلنه زلیخه وژل شوي او دوه خویندې جوبل دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو تن خپله میرمن او دوه بچو تر وژلو وروسته ځان وژنه کړې. پیښه پرون مازیګر د سریاب روډ په خلجي کالونۍ کې شوې. د ځان وژنې مخکې د عطا محمد په نامه د غتن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د میرمنې او ماشومانو د وژنې علت یې قربت او د کورنۍ ناروغي ده. سعودي عرب، متحده عرب امارات او ناروی د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي چې زیات امکان دی چې د تیلو په څلورو ټانکرونو شوي منظم او هماهنګ بریدونه د ریاستي عناصرو کار وي. پرون د برید په اړه امنیتي شورا ته په ورکړل شوي سند کې د ایران نوم نه دی ذکر شوی، خو له دې وړاندې سعودي عرب، متحده عرب امارات او امریکا د تهران ایجنټان په برید تورن کړي وو، خو تهران دا تورونه رد کړي دي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تاندې هلې. په دې پروګرام کې د ښځو په وړاندې د تشدد او د غیرت په نوم وژنو د پیښو او د دې پر وجوهاتو د غیر سرکاري ادارو سره خبرې اوري. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده. د دې نفس یو بل هفتوار پروګرام ټولنیز شبکې او سختریزي هم لرو چې پامیر ساحل یې جوړوي. دواړو پروګرامونو ته به وښو.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
په دې پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د خزو پر وړاندې په تشدد د غیرت او پت په نوم د دوی د وژنو د پیښو په اړه د غیر سرکاري ادارو سره خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې د مای په میاشت کې په دغه صوبه کې 15 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. په دې کې شپږ پیښې د ملکنډ په بیلابیلو ضلعو کې رامنځته شوې دي. په سوات کې د ښځو حقونو د یوې غیر سرکاري ادارې د اویکننګ یو کارکوونکی شمشیر خان وایي د سیمې په غرایزو سیمو کې د کار، روزګار او تعلیم د نشتوالي له وجې د ښځو پر وړاندې تشدد زیات شوی دی.
دا خو زمونږ د پوره پښتني سیمې مسله ده. په ټوله پښتونخوا کې کم چشمیر زمونږ سره راغلی، موږ چې کم د اکړه 15 داسې وژنې شوې دي غیرت په نوم باندې. قانون سازي خو شوې ده، خو د دې اهم ضروري خبره ده چې یاره د دې قانون چې کم جوړ شوی د هغې د امپلیمنټیشن یو ښه میکانیزم جوړ کړی شي. د ملکنډ او د زمونږ د سیمې نورې چې څونه علاقې دي د پښتنو، په دې کې د جنکو لپاره د تعلیم، د صحت او د دې سره تړلي د روزګار نورې مواقع دي چې هغه دلته جوړې کړی شي.
د اویکننګ ادارې یو مشر عرفان حسین بابکوای پر خزو د تشدد زیاتره پیخي هم د کورنۍ د غړو لخوا ترسره کیږي او زیاتره پیخي د پت او غیرت په نومونو شوې دي.
زمون چې کوم اداره لګي دی یو یک نه دا د تیر 350 کالونو چې دنه مونږه د زنانو خلاف چې کوم تشدد کیږي نو د دې د واقعیت دا مونږ ځان سره ریکارډ کوو. په پیله د میډیا کې چې کوم ریپورت شي دا زمونږ د نت ورک ملګری دي دا غوی نه مونږ ته ریپورت شي یا زمونږ یو سنټر د لیګل ایډ سنټر د زمونږ د دستګیر لیګل ایډ سنټر په نوم باندې نو هلته زمونږ سره دا کیس ریپورت کیږي او هغه مونږ په پیله ځان سره ریکارډ کوو. او دا چې دنه د تیر 340 کالونو په دې واقعیت کې هر کال اضافه کیږي په دې کې او په دې کې زیاتره لکه زیات زیاده غیرت په نوم باندې قتلونه دي او بل داسې خودکشیانې د جنکو خصوصا په دې کې بیا پیغلې جنکۍ کم چې لکه د 12-13 سال نه والی او د 20-21 سال پورې د دوی عمرونه دي نو دوی خودکشیانې هم په ډېر تیزۍ سره په دې کې اضافه شوې ده. او څه کال چې زموږ سره کم تعداد مونږ چې کم فکر راغلي دي نو هغه ټوټل 27 دي په دې کې 15 چې دي دا د غیرت په نوم باندې قتلونه شوي دي او 12 چې دي نو دا خودکشیانی جنکو کړي دي. دغه شان تیر کال چې وو په 2017 کې دا سوسایډ چې وو دا 22 واقعات شوي او آنر کیلینګس چې وو دا 28 واقعات شو دا ټوټل 50 واقعات دغه شو تیر کال او دا غینه هم تیر کال چې وو 35 واقعات دا غینه په 2016 کې شوي نو دا کال په کال کې ګورې تشویش خبره ده دلته زموږ لپاره هم او موږ هر وخت دا میډیا په تھرو باندې کم چې زموږ د لیجیسلیټرز دی چې را دی باندې چې پراپر قانون سازي شي هغه سره بار بار موږ هایلایټ کړی دی شو خو بد نصیبې سره لکه دې طرف ته حکومت ډو توجه ورکړی نه ده.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې داسې پیښې زیاتې رپورت کیږي چې پکې د مختلفو وجوهاتو له امله خزي وژل کیږي. دا چې په سواد کې داسې پیښې زیاتې کیږي او کنا دا په میډیا کې زیاتې رپورت کیږي په اړه یې عرفان حسین وایي.
دا چې په اصل کې دا خو دوه جوهات دي. موږ په دې باندې خپل یو سټډي کوم کړی و چې لکه په خوا داسې و چې لکه دا د غیرت په نوم باندې قتلونه خو د مخکې نه کیږي خو چونکې اوس د میډیا هر چا په لاس کې موبایل راغلی دی انفارمیشن ټیکنالوژي دور دی هر سړی ته ایزیلی اکسس دی هر چا سره نیټ آن دی نو هغوی چې څنګه واسه واقع شي نو ډایرکټ رپورټ کی نو په دې کې لکه اوس رپورټ کیږي ډېر زیات دي او چونکې سواد داسې دغه مرکز هم پاتې شوی دی تیر وختونه اوس میډیا ملګری په کې لکه هم ډېر زیات دي چینل وغیرہ دلته کې ډېر زیات دي نو هغه رپورټ کیږي اوس ډېر زیات دي او بدقسمتي په دې کې دا موږ وایو چې لکه داسې قسمه واقع چونکې زموږ د علاقه خو پاټه او اوس خو پای کې ترمیم په قانون کې وشو نو لکه دا خو پاټه دغه خو نو باید دلته کې کم چې د زنانو حواله سره قوانین نه هغه موږ ته نه دی اکسټینډ دي په دې کې یو دا د غیرت په نوم باندې کم سیول سوسایټي افورټس کړو د تیر ډیرو کالونو او په هغه کې بیا لکه یو قانون پاس شو د غیرت په نوم په قتلونو باندې نو هغه قانون چې د نوم اکسټینډ نو دلته کې چې کله چې هم داسې قسم واقع شي نو پولیس هغه په سیمپل مرډر کې هغه د کلیم چې ځکه چې په آنر کرایم چې کوم آنر کیلینګ کیږي نو په هغه کې بیا لکه روغه جوړه او داسې قسم دغه پکې نشي کېدای بیا خو لکه دلته کې پولیس چې هغه مرډر وکړي بیا پکې روغ جوړ له هلي ځلې شروع شي بیا پکې جرګي کیږي یا پکې بل فیملی مجبورولو کیږي یا د پیسو افر کیږي دا ډېر شی واقعیت موږ مخې راغلي چې پای کې لکه بیا یو انده چې لکه پولیس هم بیا باغې کې د روغې طرف ته کوشش کوي چې لکه دوه فیملی په منځ کې د روغ وشي او هغه پکې بیا لکه خپل هلي ځلې کوي چې دا مسله هغه حل کی زیات تر چې کوم انویسټیګیشن دا برډن دی نو دا غي نه ځان د بچکول لپاره هم بیا لکه دا څه قسمه عربي استعمالول کیږي په دې کې تاسو د پولیس ډیټا وګورئ نو غالبا 2016 کې چې کوم فیګرز په اینڈ کې نو کوم چې کے پی پولیس چې کوم ډیټا خپل شیر کړو نو چې په پوره کے پی کې چې د پوره خیبر پختونخوا کې هغه چې 40 د غیرت په نوم واقعیت شوی او هنه کې چې په صرف په سواد کې په هغه کال باندې صرف 34 واقعیت سلور دي نو 34 داسې واقعیت چې هغه په صرف په سواد کې رپورټ شوی لکه کوم چې موږ رپورټ کړی دی نن سره نو هغه 34 واقعیت شوی صرف په یو ځلې د خبرو کوم او غوړي د پوره سوبې 40 فیګر کوله.
په سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي دا په سیمه کې د ناموسي وجنو په پیښو کې د قانون د نافذونکو ادارو د چارواکو او کارکونکو د رول نه نه ده مطمئنه. هغه وایي باید په دې اړه په حکومتي کچه پولیسو او نورو انتظامی چارواکو ته روزنه ورکړل شي.
جی زه ته بالکل نه سټیسفاید زکه چې داسې کیسونه مې له همرا دي زما مخې ته مرزي او باغې کې عموما زمونږ د ډېری کمی کم لو لیول باندې چې کم د دې انیشیلی چې د دې کم پروسس کیږي لکه اف آی آر شو دا غې کې د فات غلط لګولې کیږي او هغه لیټر آن چې دینو د یو غټ نه غټ کیس چې دینو هغه په یو ډېر معمولی اف آی آر باندې مضبوطیږي او په معمولی اف آی آر باندې هغه کمزورې کیږي. نو زمونږ د ډپارټمنټ د اډمنسټریشن په دې کې پوره پوره لاته اغونه پکا چې زمونږ ډپارټمنټ سټاف ته اویرنس نشتی د قوانینو یا جانبوج کرا غوې د سې کوي. نو دا یو لنتی ډیبیټ ته دینه جوړیږي. خو ان شارټ څه ته دا وایم چې د عوامو سره سره زمونږ ډپارټمنټ له هم د قوانینو آگاهي ورکول پکار دي چې هغه ته د خپل دفاتو په اړه هغه ته پته چې په کم جرم باندې کومه دفعه لګول پکار دي. نو دا ویل غواړم بل دین علاوه زه دا ویل غواړم چې یوازې په قانون سازۍ باندې هیڅ نه کیږي. د دې عمل درآمد ضروری دی، انتهایی ضروری دی.
د دیر سیمه سره تعلق لرونکي د ښځو د حقونو کارکونکي شاد بیگم وایي دا کیسونه وړاندې هم کېدل خو اوس زیات رپورټ کیږي. هغه وایي
خو ساده چې وس لګ میډیا ام اټنشن ورکړي پلس نو څه سوشل میډیا دا ور دي. مخکې به خلکو خځې مړې کړې په کور دننه به خخې کړې او په خاندان کې به خبرې پټې شوې که نه. ټي وي ته او اخبار ته به خبره ډېره کم تله. اوس چې کله د فیسبوک دور راغلی دی نو دا خبرې لکه چېرته کې یو ځای بل ځای خبر شي ځینې ناشنا خلک یې ولګي په ناشنا نومونو باندې که نه. لکه تاسو په سوات کې وګورئ، سوات کې چې کوم د شپږ کالو جنۍ ماشومه چې کومه ړنده وه هغې ریپ شوې او شو به یې مړه کړې وه که نه. دا کیس ډېر وخت پس راووتل. زما په خیال باندې دا شروع شوې ده چې دا سیزونه بهر ته راوتل شروع شوې دي، په دې باندې خبرې شروع شوې دي. نور دا نه ده چې لکه دا مخکې نه کېدل. نو دا ده چې لکه د دې شرحه نه، د دې شرحه اکه شانتي ده او ورسره ده چې اوس دا هایلایټ کېدل شروع شوي دي، په دې باندې ډسکشن شروع شوی دی. او په دې کې بیرته تاسو یو خبر دا هم وکړم چې شرحه کومو طرف کې طرف ته ورنو که شرحه سیوا شوې هم د مطلب څه حد پورې یو سیز بل دی. دا سیز چې کوم سکول مطلب اوس کېږي هم او په میډیا کې هم راځي، په فیسبوک په سوشل میډیا هم راځي او بیا هم کېږي. څوک نه ریږي چې نه خلک ورانه خبر شي، ځکه چې داسې خلک نشته چې هغه خلکو ته سزاګانې ورکړې شوي دي، بلکې هغو ته چې کوم دین دا چوټ ملاو شوی دی چې هلته کې لوکل کور دننه یا په جرګه کې هغو کینی او هغو خبره وکړي او نه څوک د جرګې خبره چیلنج کړي، داسې پورې چا فیصلې چیلنج کړي په لاسانه نه چې کوم دی چا د خاندان مسله چا په لاسانه باندې چې کوم دی چیلنج کړي دی چې دا تاسو نه شئ کولی، دا تاسو دا اختیار چا درکړی دی نه.
شاد بیگم وایي تر څو چې حکومتي او په پارلمان کې ناستو د اسمبلیانو غړو او له دې سره سره حکومتي او غیر حکومتي ادارو په دې اړه کار نه وي کړی، تر هغې په ناموسي وژنو کې کمی راتلل یوه ګرانه خبره ده او باید په ټولنه کې تر ټولو زیات په دې اړه پوهه پیدا کړل شي.
مسله خو دا ده چې مونږ کله هم د ښځې مسله راشي، د ښځې خبره راشي، نو مونږ ډېر کم چې کم دی حکومت چې کوم خلک دی هغه که صوبایي دی که قومي دی، او بیا خاص کر زمونږ چې کوم زنانه خویندې دي چې کوم ایم پی اے دي یا ایم این اے دي یا ایون سینیټران دي، د هغوی د طرف نه شي لکه داسې ټوس لکه یو ډېر په زور چې کوم دی داسې څه سپورټ یا داسې څه خبره یا څه څه نه دی راغلی که نه. تاسو پخپله وګورئ پاکستان په تاریخ کې، ہاں دا دي چې یو سټیټمنټ ورکول یا یو خبره کول په یو ورځ باندې په یو کیس باندې یو وقتی خبره کول هغه مې دي چې داسې اخوا دې خوایي چې څوک ووایي. خو دا داسې یو قسم ته یو خبره ریګولر فالو کول او بیا هغه چې کوم دی هغه خلکو له دا سپورټ ورکول چې هغوی تانې ته لاړ شي، هغوی عدالت ته لاړ شي، هغوی وکیل ځان له ونیسي او د هغوی د تحفظ چې کومې مسلې وي هغه مطلب دوی په هغه کې هغوی داسې سپورټ ورکړي او بیا داسې جنکو ته داسې ښځو ته انصاف میلاو شي او سبا څوک بیا چاله مثال ورکولی شي که نه. چې پلانکیزه کې داسې زور زیاتی و نو پلانکیزه کې ښځې آواز چت کو نو هلته کې هغې ته مطلب دا سپورټ میلاو شوی و که نه. تاسو ګورئ زموږ چې کله داسې مسلې راشي اکثر خلک وایي انجیو والا چېرته دي، انجیو والا چېرته دي که نه. خو که خبره کوو او که نه کوو نو داسې زموږ کردار هم دونه انجیو د کردار هم دونه ښه نه دی چې ده ویم چې او مونږ هم څنګه ډېره غټه توره والی ده که نه. مونږ هم لکه چې کامیابیان دي خو زموږ د خلکو ناکامیانې هم ډېرې زیاتې دي. خو که بیا زه وګورم اختیار ته وګورم او ریسورسز ته وګورم نو چې کوم پولیټیکل فیګرز دي دوی خو په اسمبلیو کې براه راست ناست دي، وسایل ته هم ایکسس دی، ادارې هم د دوی انډر کار کوي، بیا د دوی سره اتارټي هم ده. نو بیا دا ده چې لکه دغه خلک هم ځان شاته ګڼي یا ځان کمزورې ګڼي او دوی چې دي بر وخت صرف یو پولیټیکل ناره نه بلکې ټوس شکل باندې د دې आवाज نه چوتې یی د دې مسلو حل لپاره خبر نه کوي. نو بیا مونږ ته خو زبوبیم چې ګناه نشته، ځکه چې مونږ خو چا خبره مطلب د وسایلو پسې ام منډو وو بیا د خپل تحفظ غم هم راغستی یو آیا چې په ویمن رائټس باندې خبره کوو یا په ویمن رائټس وایلیشن خبره کوو نو امم خلک نه پرېږدي که نه خلک هم نه خوښي چې انجیو والا دا خبرې کوي.
غیر سرکاری ادارې وایي زیاتره د ناموسي وجنو وجوهات خوښې د واده سره تړلې وي. دا چې مذهب اسلام د غیرت یا پت په نوم د وجنو په اړه څه وایي دا پوښتنه مو د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر ډاکټر کبلا یاز نه کړي.
بالکل دا اسلام کې حکومت دا پرایویټ قانون په خپل لاس کې اخیستل د دې ټول سلسلې مکمل بندش ته او اسلام خو یو ادارتی نظام اور کئی نو کدا سے کسا ہوا ہم مدا خبر اب بیا عدالت پر رات للا اور بیا عدالت استحقاق پہ چار سو فیصلہ کی افراد چکنگی یا جرگا یا دے یو کمیونٹی مشران اوئی کدا کار کرے دے نو بیعت چا حکومت بھی ٹول گرفتار کی وہ قانون کے حوالہ تو حنفی فقہ کے بالغ جنہیں یا بالغ عالت آغا بالغ جنہیں بالخصوص اوئی تے ولی دے اجازت ضرورت نہیں اگر چے دے ولی اجازت پسندیدہ دا غدے خلے او اجازت ضرورت نشتا نو چے اجازت ضرورت نشتا نو بیا خرا خبر دا چے پاغی بانی بیا دا قتل فیصلہ کول دا ہوئی جواز نہ لے.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي
اوریدونکو دا وعده دی اونې خبرونه چې تاسو باوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام ټولنیزې شبکې او سخت دریزی. اوریدونکو نن په ټولنیزې شبکې او سخت دریزی خبرونه کې په منځني ختیځ او پاکستان کې د سخت دریزو ډلو په اړه اوري. نن به خبر شي چې څنګه ځینې ډلې سخت دریزه کیږي او له وخت سره سره په ډلو کې څه ډول بدلونونه راځي. خبرونه پامیر ساحل جوړه کړې ده. راځي چې واورو
د نړۍ په ځینو ډلو کې سخت دریزه افکار څنګه پیدا کیږي، د سخت دریځې لاملونه څه دي، ځینې ډلې تاوتریخوالی ولې کاروي او په ډلو کې بدلونونه څنګه راځي. دا پوښتنې نن په ټولنیزې شبکې او سخت دریځې خپرونه کې در ځوابو. خپرونه هره جمعه پاوکم دوه بجې او هره شنبه یا خالی پاوکم څلور بجې اورېدای شي.
ټولنیزې شبکې او سخت دریځې
اوریدونکو تیر اونۍ مو په ټولنیزې شبکې او سخت دریځې خبرونه کې د سخت دریځ ډلو د اشکالو په اړه معلومات درکړل او خبر شوې چې ځینې ډلې په څه طریقه مذهبي افکار بدلوي او د خپلو مقاصدو حصول لپاره یې کاروي. په تیر خبرونه کې شنونکو راته ویل چې ځینې ډلې له مذهبي عقایدو الهام اخلي او نظریې جوړوي.
ځینې ډلې وي چې له مذهبه الهام اخلي، داسې ډلې چې ځینې اسلامي عقاید لري او ځینې فرقایزه مفکورې لري. په منځنی ختیځ کې موږ یو شمېر سیاسي ګوندونه هم لرو چې د قاعدو پر اساس خلک متحرکوي.
ټول شون کې پردې سره هم نظر نه ول چې سخت دریځ ډلې باید د مذهب له ادسی یا فریم ورک بهر په سیاسي تناظر کې وڅېړل شي.
هماره ها تو بہت رنگ بھرے ہوئے نا.
زمون سیما ډېر مذهبي رنگونه او قسمونه لري. په جنوبی اسیایي ټولنو کې مذهب ډېر رول لري. کته غربي ټولنه ته وګوري نو هلته مذهب له عقل او فکر سره تړل شوی.
ځینې چېړونکي وایي بیلابیل ډلې کله تاوتریخوالی هم کاروي او کله سیاسي هم وي. د دوی په اند کله کله ډلې په خپله ټولنه کې سیاسي ګوندونه بلل کېږي، خو کېدای شي چې په نورو هېوادونو کې ورته د ترهګرو په نظر ولیدلی شي.
اکثره داسې کېږي چې ځینې غورځنګونه لکه حماس او حزب الله درواخله. دا ډول ډلې په امریکا او اروپایي ټولنه کې ترهګرې بلل کېږي او د بندیزونو په لیست کې دي. خو دا دواړه ډلې سیاسي ګوندونه هم دي.
خو پوهان په دې اند دي چې ډلې اکثر له پړاوونو تیریږي او ضروري نه ده چې یوه ډله دې له پیل راهیسې پر تاوتریخوالي باور ولري.
د لومړي پړاو نه چې بیا بل پړاو ته ځي بیا هغه وایلنس تاوتریخوالو ته لاس وي.
تاسو د مشال راډیو ټولنیزې شبکې او سخت دریځې خبرونه ته غوږیاست. نن په خبرونه کې دا وری چې ډلې څنګه سخت دریځه کیږي او لسه ډول پړاوونه او بدلونونه تیریږي. د کاناډا د یورک پونتون د آسیایي مطالعاتو د مرکز سیډونکو ایاز ملک وای اکثر داسې وشي چې دوه ډلې چې د یو بل پر ضد سخت افکار لري نو پکې دواړه ملاوبته او پړې بلل کیږي. دی وای د پاکستان په تناظر کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ تاوتریخوالي ته پکتو پر دواړو ډلو مساوي ذمواري اچول ناسم عمل دی، ځکه چې په پاکستان کې سخت دریځي او تاریخ لري چې له ریاستي تګلارو او د افغانستان له حالاتو سره تړلې ده. اهل تشیع ته چې وینو نو هغه یو اقلیتي ډله ده. په دې صورت کې د مسؤلیت یا ذمواري موضوع مهمه ده چې پړه پر چا اچول پکار ده. نو دلته د تاوتریخوالي لپاره سنیان ملامت دي، ځکه چې هغوی اکثریت او شیعگان لگکی دی. دویم، سونی سختری زدل خل آسمان نوی را کوزی شوی. تاسه لطولی کسی خبر یاست چه پنون نسو آتیای مزیگیز لسیزه که دا جهاد پروژه پیل شوا چه پا سعودی، تیلو، امریکایی دالرو او دا نشهی موادو دا قاچاق پا پیسو چلی دا. په هغه وخت کې لګر د نړۍ څخه سنی او وهابي سختري زیرا وستل شول او د پاکستان او افغانستان پر پوله یې ځای پر ځای کړل. په هماغه وخت کې پر اهل تشیع بریدونه پیل شول. په 1980 مزیګیزه لسیزه کې د پاړه چنار تاو ترخواله خو موږ ټولو ته یاد دی. نو شرایطو او حالاتو ته لکتو پرته پر دواړو ډلو مساوي پړه اچول سم نه دي، ځکه چې د ډلو د واک او قوت خپل محرکات وي. نو دا به څنګه معلومیږي چې یوه ډله د سختدریځۍ لوري ته ځي یا یوه ډله دی سختریزه وبلل شي؟ د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو څېړونکي هیلې مالم ویګ وای د شنونکو او څېړونکو لپاره دا خورا ګران کار دی، خو نوموړي وای چې خلک باید د هرې ډلې نظریې او تاریخي حالاتو ته وویني.
خلک یې باید نظریو، بیانونو او د ځان په اړه لیکلو یا ویلو خبرو ته وګوري. تر دې وروسته باید خلک هغو حالاتو او شرایطو ته وګوري چې پکې دا ډلې فعالیت کوي او دا هم وویني چې څوک په نښه کوي. نو تاریخ، حالات او په ځانګړې توګه دولت یا ریاست په دې ډول شننه کې مهم رول لري. تکه که تاسو غواړئ چې په عراق او شام کې پر اسلامي دولت ډلې ځان پوه کړئ، نو لږ تر لږه باید تر 2003 کال پورې شاته لاړ شئ، ځکه هغه وخت په عراق حمله وشوه، ټول نظام ړنګ شو او بیا چې نوی نظام جوړېدو نو سنیان له سیاسي واک لري وساتل شول. تاسو باید دا هم ووینئ چې هغه مهال په عراق کې د القاعده یوه وړه ډله جوړه شوه چې وروسته ورڅخه اسلامي دولت ډله جوړه شوه. نو پر سیاسي سیاق او تاریخ پوهېدل اړین دي.
خو په پاکستان کې یوازې مذهبي ډلې نه دي، بلکې هلته له لسیزو راهیسې بلوڅ بلتونپال ډلې هم فعال دي. دې ډلو اکثر پر پنجابۍ او کارګرانو او مزدورانو د حملو ذمواري منلې دي او پر امنیتي سرتیرو هم بریدونه کړي. آیا بلوڅ بلتونپال ډلې هم سخت دریځ دي او که څنګه؟ د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون څېړونکي عائشه صدیقه وایي بلوڅ بلتونپال وسلوالو ډلو ته د سخت دریځ نوم نشي ورکولای، خو د هغوی بریدونه سیاسي تاوتریخوالی بلل کیږي.
هغه سخت دریځی نه ده، بلکې سیاسي تاوتریخوالی دی. کله چې په ټول سیاسي نظام کې داسې موقع او ځای پاتې نشي چې تاسې د خپلو ګټو خوندیتوب لپاره مذاکرات وکړئ، نو بیا ځینې ډلې تشدد کوي. پاکستان او هندوستان دواړه وفاقي دولتونه یا ریاستونه دي. په وفاقي جوړښت کې خبرې اترې اکثر کیږي، خو زموږ وفاقي اجازه نه ورکوي. همدا وجه ده چې مشرقي پاکستان بیل شو، کورنۍ جګړه وشوه. په بلوچستان کې هم خلک اوس د خپل حق لپاره جنګیږي، خو زه د بلوڅانو له طریقې سره هم نسره نه یم. زه اکثر په هغوی انتقاد کوم او ورته وایم چې که تاسې له یوه غورځنګه سیاست وباسئ او یوازې سختو طریقو ته پکې ځای ورکړئ، نو هیچ چاته یې ګټه نه رسي او زما په نظر بلوڅانو ته یې خاص ګټه نه ده رسېدلې.
په پاکستان کې له تیرې شاوخوا یوې نیمې لسیزې راهیسې ګڼ وسلوال بریدونه شوي دي چې ذمواري یې بېلابېلو ډلو منلې دي. په هغه هیواد کې د سخت دریځ افکارو او ډلو پیدا کېدو لاملونه څه دي؟ ایاز ملک په 1980 مزیګیزه لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد له جګړې پرته یو مهم دلیل دا هم ورکوي چې په پاکستان کې د دولت او ولس ترمنځ تعلق د ځواک پر کارولو او کمزوري بنسټ ولاړ دی. په پاکستان کې واکمنې طبقې او یا د واکمنو او بانفوزه طبقو اتحاد او ریاست لولس سره تعلق پر سرسری بنیادونو جوړ کړی دی او همداسې یې درولی دی. هیڅ دایمي واکمنه طبقه یا د بانفوزه طبقو مجموعه تر اوسه دې ته تیاره نه ده چې ولس ته رعایت ورکړي او ورته رښتینې ګټه ورسوي. دا طبقې په زور خپله غلبه ساتل غواړي. موږ په سیاسي علومو کې د غلبې یا هجمني تصور کاروو. واکمنه طبقه چې هر کله د خپلې غلبې د دوام هڅې کوي، نو د دې لپاره باید ولستا او بې وزلو طبقو ته ځینې رعایتونه ورکړي. دا رعایتونه مادي، اقتصادي او د سیاسي حقونو په بڼه وي، خو په پاکستان کې له پیل راهیسې واکمنو طبقو ولستا دا رعایتونه نه دي ورکړي. یو مثال یې په 1991 زیږدیز کال کې د مشرقي پاکستان جلا کېدل او د بنگلادیش جوړېدل دي. دلته په پاکستان کې واکمنې طبقې د زور په کارولو او د یوې ځانګړې نظریې پر اساس پر ولس غلبه ساتلې، چې دا ډېر کمزوره بنیاد دی. دلته د واکمنو او ولس تعلق او پر خلکو د غلبې لپاره د اسلام یوه جلا او ځانګړې تشریح کاریږي، پوځي نظریه عملي کیږي او خلکو ته له وطن سره د مینې خاص انداز ښوول کیږي. آیا از ملک همدار زیاتوي چې د 1990 زیږدیز لسیزې په پای کې د یو خاص اسلام نظریه عملي شوه چې د سختریزۍ فکر یې دود کړ. په 1990 زیږدیز لسیزې کې چې پخوانی جنرال ضیاء الحق واکمن شو، نو هغه د اسلام تصور پوځي کړ. ورسره لکه مخکې چې ما وویل، د افغانستان د جهاد پروژه ملګری شوه. نو دې ټولو عواملو په پاکستان کې سختریزۍ دود کړه. خو هیلې مالم ویګ وایي ډلې د وخت او حالاتو له بهیرونو تیریږي او په خپل فکر او عمل کې بدلونونه راولي. نوموړی د منځني ختیځ د ډلو مثال ورکوي او زیاتوي، دا مثال د افغانستان او پاکستان پر ډلو هم تطبیقېدای یا لاګو کېدای شي.
difference between Islamic State and Hezbollah, for instance.
Da misal patoga da Islami Dawlat Dali aw Hezbollah tarmians khara loe topir de. Islami Dawlat Dala da tarhe khparawlo la para rasa ulasi wagadi panakha kawi. Agwi Araban, Musalmanan aw Gharb tol panakha kawi. De dale da Islami Khilafat panum yaw nawe nizam jodawal ghoxtal. Kho ke Hezbollah taw gore aw tarikh yol wale no par junubi Lebanon da Israel da qabze zedi hal zale pail kade we. Pa pail ke حزب الله هم خلق او غربیان تختول وجل او تاوتریخوالی کاو. خروسته د سیاسي ګوند بڼه واخسته او اوس په لبنان کې د دولت دننه ریاست یا بل دولت په توګه ښکاري. همدا خبره د طالبانو په اړه هم کولی شو. نو غورزنګونه بدلیږي، په داخلي توګه هم بدلیږي او په خارجي توګه هم. لکه د فلسطین د ازادۍ سازمان او فتح یو مهال ترهګر بلل کېدل، خروسته له غرب او اسرائیلو دواړو سره سوله وکړه او ځان یې بدل کړ.
also to change over history.
اوردن کو نن مو د ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونه په څلورم برخه کې واوریدل چې په ډالو کې سختریزي افکار څنګه موندل شو او دا چې ولې ځنې ډلې د سختریزي او تاوتریخوالي لوري ته ځي. پوهان وای په پاکستان کې د سختریزي د افکارو دودېدو یو لامل د افغانستان وجود مهاله جګړه او بل یې په پاکستان کې د دولت لخوا د ولس پر ضد د ځواک کارول دي. تاسو په خبرونه کې دا هم واوریدل چې په ټولنیزو او سیاسي حالاتو کې بدلونونه اکثر ډلې هم بدلون راوستو ته اړ باسي او دا چې ضروری نه ده چې یوه ډله د تل سختریزي او تاوتریخوالي د کار اخلي، بلکې د منځني ختیځ مثالونه ښیي چې ډلې له سختریزي څخه واوښتې او د سیاسي ګوندونو په بڼه څرګند شوې. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي ونې خپل باس نور وغځو. لمشال رادیو سره اوسه.
ټولنیزې شبکې او سختریزي